د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ وستې او دونکو وخت د ګرمي 2 بجې شوي دا غړي د ځوانانو غږ خبرونه ته ځانګړي ده نن په ټوله نړۍ کې د امن یا سولې ورځ مازل کیږي پر دې بل ځوانانو سره خبرې کوو او همدغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو د کرکټ میچ ته د ایشیا کپ په لړ کې او همدغه راز بل میچ بیا د بنگلاديش او هندستان ترمنځ دی پر دې به خبرې کوو له ځوانانو سره له تاسو سره خو لومړی ورځو بوریوال کاکړ ته چې تاسو یې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی نن د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې د شوري مراسم لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته شوي د افغانستان په فراه ولایت کې د ټرافیکي پیښې له کبله لږ تر لږه 15 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د اسرائیل پوځ وایي په شام کې د روسي الوتکې پر ویشتل کېدو له روسي چارواکو سره ژغېدلی دی په پاکستان کې نن د عاشورې ورځې په مناسبت د پېښور او پلازمینې اسلام آباد په ګډون په لویو ښارونو کې امنیتي اقدامات شوي دي د هیواد په لویو ښارونو کې د محرم د لسمې په مناسبت موبایل ټلیفون سرویس تړل شوی او لسګونه زره اهل تشیع زاداری کوي د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسید وای د صوبې 15 ښارونه پېښور کوا ټانګو ډیر اسماعیل خان او ټانک له امنیتي پلوه اساس دي نو ځکه د پوینا هلته په زرګونه سرتیری ځای پر ځای شوی د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې وزیر اعظم عمران خان له سعودي چارواکو سره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر خوشی کولو سلا شوی دی فواد چودری پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویل چې شریف او د هغه لور مریم نواز له هیواد بهر تک ته نه پریږدي
نواز شریف صاحب کا جیل آنا جانا لگا رہے گا
دی وای نواز شریف صاحب با بیا هم زندان ته جی او که خدای کول نه به نواز شریف او مریم نواز له پاکستانه بهر تک ته پریږدو بلکې د مالی چارو پخوانی وزیر ساقدار او د شریف زامن حسن او حسین به هم له پاکستانه بهر وسیدو ته نه پریږدو هغه به هرو مرو هیواد تراځي له هیڅ هیواد سره د نواز شریف صاحب د خوش کول او هوکړه نه ده شوی
چودری دا سرګندونی پر داسې محل کړی دی چې د سپتمبر په 19مه د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب د سفر پر دویمه ورځ د اسلام آباد های کورټ د شریف د هغه د لور مریم او زوم صفدر سزاګانې وځنډولې او هغوی له زندانه خوشې کړل د سوات د مټی تانی پولیسو مشر وایي یو انجلۍ او هلک ته یې د زهرو ورکولو په تور اوه مشکوک کسان نیولې دي راحت علی خان نن مشال رادیو ته وویل پر دې کسانو تور دی چې درې ورځې مخکې هلک او انجلۍ ته زهر ورکړي ول او د هغوی مرګ ته بیا د ځانوژنې نوم ورکړی و دوی وایي دواړه کسان د ناموس په نوم وژل شوي او د پیښې په رپورټ کې یې د ناموسي وژنې ماده هم شامل کړې ده په سواد کې د بشري حقونو یوې ټولنې دی اویکنینګ ویلي چې سږ کال په سیمه کې 28 ښځې د ناموس په نوم وژل شوي دي چې پکې د 14 هغو مرګ ته بیا د خودکشۍ نوم ورکړل شوی دی افغان چارواکي وایي د هیواد په لویدیځ کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي چې درې مېرمنې او دوه ماشومان پکې شامل دي د چارواکو په وینا په دې پیښه کې شاوخوا 30 کسان نور ټپي شوي هم دي دا پیښه نن په فراه ولایت کې پر هغه لوی لاره شوې ده چې هرات له پلازمینې کابل سره تړي د فراه د والي ویان ناصر مهری مشال راډیو ته وویل چې دا بس پر هغه لاره لوی لاره کندهار ته روان و د فراه د پولیسو ویاند بیا وایي د پیښې پر وخت ډرایور به بس په ډیره تیز رفتارۍ روان کړی و د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د هند او پاکستان بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د کلنۍ غونډې پر مهال سره وویني د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رویش کومار دا اعلان پرون تر هغه وروسته وکړ چې پاکستانی وزیر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندر مودی ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د ټولو مسلو د هوارې لپاره د خبرو وړاندیز وکړ کومار پرون په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټان به په نیویارک کې د ملاقات موضوعات تیار کړي د ویل د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه د پاکستان په غوښتنه کېږي اسرائیلی پوځ ویلی دی چې د هیواد د هوایی ځواکونو مشر په ماسکو کې له روسي چارواکو سره روان اونۍ د شام له لورې د روسي الوتکې د ویستل کېدو په اړه خبرې کړې دي. روسي چارواکو ویلي وو چې دا کار د اسرائیلو له وجې سوی دی. د اسرائیلی پوځ په بیګانۍ بیان کې راغلی دی چې میجر جنرال ایمیکام نورکین پرون ماسکو ته ورغی چې له روسي چارواکو سره د الوتکې د ویشتو په اړه خپل معلومات شریک کړي. دا څرګر الوتکه شامی او ځواکونو د سپتمبر پر 19مه ویستلې وه چې پکې 15 روسي پوځیان وژل شوي وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د عمومي اسمبلی په کلنۍ غونډه کې په وینا کې د ایران پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال ته د زهر ورکولو کیمیاوي وسلو او د شمالي کوریا په اړه وغږیږي. نیکی هیلی بیګالا فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویل ټرمپ به د سپتمبر پر 15مه د عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته وینا وکړي. او وروستی خبر د لوبو، نن د اسیا جام د کرکټ د لوبو په لړ کې پاکستان له افغانستان او هند له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا لوبې به د پېښور له وخت سره سم د مازیګر پر 4:30 بجې پیل سي. پرون په ابوظبي کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته په 146 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې پکې راشد خان 55 منډې وکړې او بنگلاديش ته یې د 256 منډو هدف ورکړ. د بنگلاديش لوبډله د بیټنګ له پیل رایسی له مشکلاتو سره مخامخ سوه او ټول لوبغاړي د 119 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. د خبرونو پای او سم د موسم حال اوري.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په جوب او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 40، په جوب کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستوډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلریس لوبي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
د بشال ډیو ځوانانو غږ ژوندۍ خپرونه کې د خپل کوربه اسره لمومن سلامونه ومنې لرم چې رو جوړ بیستې اوریدونکو. نن په ټوله نړۍ کې د امن یا سولې ورځ مزل کیږي. پر دې خبرې به کوو له ځوانانو سره. همدغه راز د ایشیا کپ میچونه روان دي چې نن یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم یو میچ کیدونکی دی. د غرمې یوونی و بجه به وي. پر دغې به هم له کرکټ ایکسپرت سره خبرې کوو. خو دا چې دا خپرونه ستاسو لپاره ده نو تاسې هم موږ سره د ټلیفون او سکایپ لارې په پروګرام کې برخه اخیستی شي او په فیسبوک چې زموږ کومه ویډیو به پرومو ده نو د هغې لاندې هم تاسې خپلې څرګندونې لیکلی شي.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکه:
0800 22 0 33.
او که انټرنیټ لري نو کولی شي موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړي.
پته یې ده مشال رادیو.
د مشر د ځوانانو غږ خبرولې ته غوږ سي د غزمنګ د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ ډی ده په دې داسې موږ سره اړیکه ټینګول شي او خپل نظر موږ سره شریکول شو د فیسبوک د لارې هم مو چې کوم ځمنګ ویډیو به پرمور د هغې لاندې تاسو خپل څرګندونې لیکلی شي موږ به په خپل پروګرام کې شاملو. راځو د خبرونې پر لور. لومړی راځو دې ته چې نن په ټوله نړۍ کې د امن یا سولې ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې مانځلو هدف د سولې نظریات پیاوړي کول او د دې لپاره د مبارزه کوونکو حوصله افزایي کول یا هغوی تشویقول دي. نو د نن ورځې په ځوانانو غږ خپرونه کې هم موږ سره داسې ځوانان دي چې د سولې لپاره کار کوي. له پېښور موږ سره د جینکو د پوهاوی یا اویر ګرلز په نامه د سازمان جوړونکي او مشره ګلالۍ اسماعیل د ټلیفون په کرښه ده. ګلالۍ اسماعیل، ډېر ډېر ستاسو نه ډېره زیاته مننه. او موږ هڅه کوو چې د قلم لار په نامه د سازمان مشر متی الله ویسال هغوی سره هم اړیکه ټینګه کړو. هغوی به موږ سره له کابله د ټلیفون په کرښه وي. خو ګلالۍ اسماعیل، که ستاسې خوښه وي نو ما یو وړوکی شان رپورټ برابر کړی دی، نو روم بیا به دا واورو. ډېره زیاته مننه ستاسې نه اوریدونکو. راځئ چې روم بیا همدغه راپور واورو. او زه تاسو ته وایم چې دغه راپور د ملګرو ملتونو چې کوم ویب سایټ دی یا ویبپاڼه ده په هغې باندې هغوی یوه لیکنه د نن ورځې په مناسبت سره خپره کړې وه، نو ما هغه ژباړلې. نو راځئ چې روم بیا دغه واورو. هر کال د سپتمبر په 28مه ټوله نړۍ کې د امن ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې مانځلو هدف د سولې نظریاتو د دې لپاره مبارزه کوونکي پیاوړي کول دي. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2015 کال کې ولس دایمي پرمختیایي اهداف وټاکل، ځکه چې د دوی په خبره تر هغو نړۍ پر امن نشي کېدلې تر څو چې د دې ټول وګړي اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ونه کړي او دا خبره یقیني نشي چې د دوی حقونه خوندي دي. په دایمي پرمختیایي اهدافو کې غربت، لوږه، بې تعلیمي او داسې نورې مسلې له منځه وړل او ټولو انسانانو ته ټولنیز انصاف او برابري ورکول شامل دي. ملګري ملتونه وایي ټولنه هله پر امن کېدی شي چې پکې د ټولو لپاره یو شان انصاف وي او ادارې مضبوطي وي. دوی بیا وایي چې پر امن ټولنه هغه وي چېرته چې ښځه او سړی یو شان حقونه ولري. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انتونیو ګوټرس د نن ورځې په مناسبت سره په خپل پیغام کې ویلي چې ټول انسانان برابر حقونه لري او یو شان د احترام وړ دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې هر انسان د ژوند کولو، ازادۍ او په امن کې د اوسېدو حق لري. او همدا هغه خبرې دي چې په نړۍ کې د ازادۍ، انصاف او سولې بنیاد جوړوي. او د 2013 کال یعنی د نن ورځې د امن نړیوالې ورځ ناره ده د امن حق یا رایټ ټو پیس.
اردن کوتا سے دغا راپور کې واور دل چې د نن ورځې چې کما د امن نړیوال ورځ ده د هغې ناره ده رائټ ټو پیس یا د امن حق. نو موږ هم ول ځوانانو سره به پر دغه موضوع پیل کوو چې د دوی څه نظر دی. او په دغه ویبپاڼه کې دا خبره هم راغلی ده چې د خلکو نه دا تپوسل دی چې ستاسو په خیال باندې د امن حق چې کوم دی یا رائټ ټو پیس چې کوم دی څه مطلب دی ستاسو په خیال باندې. نو همدغه به د میلمنو په وړاندې ږدو. موږ سره له پېښوره د جینکو د پوهاوی یا اویرګرلز په نامه د سازمان جوړونکي ګلالۍ اسماعیل ده چې ریچ آل وومن ان وار یا په جنگ کې ټولو ښځو ته د رسایي په نوم سازمان ورته د مارچ پر 10مه نیټه په لندن کې هغه جایزه ورکړې وه کومه چې هغه چا ته ورکول کیږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د سغدریزۍ پر ضد مبارزه کوي. ډېره زیاته مننه ګلالۍ اسماعیل. او اوریدونکو زه تاسو ته هم وایم چې موږ سره به له کابله متی الله ویسا د ټلیفون په کرښه وي. د سازمان نوم دی د قلم لار او د دوی ناره ده چې قلم سولې ته لار جوړوي. نو موږ کوشش کوو چې له دوی سره هم اړیکه ټینګه کړو او زه فکر کوم چې دوی هم د ټلیفون په کرښه راغلي دي. ویسا صاحب ستړي مشئ. متی الله ویسا ستړي مشئ. متی الله ویسا ستړي مشئ. څنګه تاسو جوړ ډېره زیاته مننه د وخت را کولو. ستاسو نه ډېره زیاته مننه. او لومبه راځو موږ ګلالۍ اسماعیل ته. ګلالۍ اسماعیل، په دغه رپورټ کې ما دغه ذکر نه کړو خو د کومه چې ملګرو ملتونو ویبپاڼه ده نو په هغې کې دا خبر راغلی ده چې نن د دوی چې کومه ناره ده نو هغه د رایټ ټو پیس. نو وې دا د خلکو ته پوسل دي چې ستاسو په خیال باندې د امن حق یا رائټ ټو پیس نه ستاسو څه مطلب دی؟ نو اړومبه ستاسو نه پیل کوم چې ستاسو په خیال دې څه مطلب دی؟
ډیره مننه. زما مونږ په یو داسې وطن کې اوسېږو چې هلته اوس هم جنگ دی. مونږ چې کله د امن خبره کوو نو زمونږ د پاره د امن هغه خواهش ډېر وړوکی، زمونږ ډېر محدود خواهش امن سره، هغه دا چې بس په معاشره کې د تشدد دي، نه وي په معاشره کې تشدګردي دي، نه وي په معاشره کې انتها پسندي دي، نه وي. لکه زمونږ ته دومره غټ غټ ستونزې مخامخ دي چې مونږ هو کله تشدګردي او انتها پسندي ختم شي نو مونږ به هغې ته امن وایو. خو که مونږ په نړۍ کې وګورو چې نړۍ امن څه ته وایي، نو په نړۍ کې امن دې ته صرف نیگیټیو پیس یعنی منفی امن ویل کېږي. چې کله زمونږ دا خواهشي چې جنگ دي نه، دهشتګردي دي نه، بم دماکي دي نه، انتها پسندي دي نه، یو مثبت امن هغې ته وایي چې هلته خوشحالي هم وي، هلته خلک په خوشحالي باندې ژوند تېروي، هلته ښځه او سړی برابر وي، هلته هر انسان ته د انساني حق ملاو وي، هلته خلک ژوند لکه د ژوند په شان تېرولی شي. امن به صرف دا نه وي چې دهشتګردي دي نه وي، یا بم دماکي دي نه، یا ټارګټ کلینګ دي نه، یا خلک دې رکېږي نه، بلکې امن به دای چې هلته خلک ژوند په خوشحالۍ تېرولی شي. هلته موسیقي، هلته شاعري، هلته لیک وي، هلته ادب وي، هلته ډراما وي، تھیټر وي، لکه خلک په خوشحالۍ باندې ژوند تېرولی شي. او بیا د یو جنۍ او د یو ښځه په حیثیت باندې خو به زما دپاره امن هغه رځي چې کله ښځه ته هم ازادي سره د ژوند تېرولو حق حاصلي، هغه په غلامي کې نه اوسېږي، هغه د تعلیم حق ورته حاصلي، د روزګار حق ورته حاصلي، د لبو کولو حق ورته حاصلي، د کار کولو حق ورته حاصلي، او خوشحالۍ سره د ژوند تېرولو. نو ژوند امن خوشحالي سره ډېر تړلی شوی دی. جنگ نه وي خو مونږ انسانان خوشحاله نه یو، مونږ خپل د نیچر سره او خپل ځمکې سره په هارمنی کې نه یو، نو دا به امن نه وي. ځکه چې امن صرف د انسانانو خبره خو نه ده چې مونږ انسان دی یو مثبت خوشحاله ژوند تېرو. آیا په دې کې مونږ په دې دنیا کې سمندر هم د دې دنیا حصه ده، بوټي هم د دې دنیا حصه ده؟ که مونږ په داسې وطن کې اوسېږو په داسې ځمکه چې هلته بوټي کټ کېږي، هلته داسې د بوټو اقسامې چې هغه ختمېږي، ځکه چې هغه مونږ ډېر تېز رفتارۍ سره کټ کوو، او که مونږ ځمکه دې حالت ته رارسېږو چې سیلابونه پرې ډېر زیات راځي، ځکه چې مونږ بوټي کټ کړل، که مونږ په سمندر کې ګند غورځو، که مونږ په سیند کې ګند غورځو، مونږ د مایانو دپاره، ځناورانو دپاره ژوند ګرانو، دا به هم امن نه وي. امن به هغه وي چې ځناور او انسان ټول خوشحالۍ سره ژوند
تېرو. وېسا صاحب، ستاسې څه نظر دی چې امن څه ته وایي؟ زه فکر کوم چې د متی الله وسا د ټلیفون کرخه کته شوې ده. ګلالی اسماعیل، اوس به دې ته راشو چې تاسو خپله باندې څه کوئ د امن لپاره. دغه کم د امن اقسام چې تاسو یاد کړل، یا امن په مختلفو شکلونو کې دی تاسو ویلي، نو دغه لپاره تاسو خپله باندې څه کوئ، ستاسو سازمان څه کوي او څه کړي دي؟
د امن لپاره مونږ چې کوم ټول نه اهم چیز ګڼو، زمونږ په پښتنو وطن کې مونږ وګورو یا پاکستان کې وګورو، نه ځوانان یو ډېره غټ آبادي ده، او ځوانان د دې دهشتګردي نه پاکستان کې چې کوم دهشتګردي ده، د دې نه ډېر زیات متاثر شوي دي. او بیا هغې کې چې کوم انتها پسندي سوچ دی، نو په هغې کې خاص کر ټارګټ ځوانان ساتلی شوي دي، چې ځوانانو په منځ کې د دومره د انتها پسندي سوچ جوړ کړلی شي چې نه هغوی سوال اوچتوي، نه هغوی په جمهور باندې پوهېږي، نه په جمهوریت باندې پوهېږي، نه د هغوی مضبوطیا دپاره کار کولی شي، او د دې دهشتګردي په جنگ کې لکه د ایندھن په شان کار کولی شي. نو زمونږ زه چې کوم کار کوم هغه ځوانانو سره دی چې هغوی کې د انتها پسندي سوچ ختم هم کړلی شم، او چې کوم ځوانانو کې د امن دپاره کار کولو خواهش دی هغوی ټول رایو ځای کوم، او بیا مونږ چې ځای د امن دپاره د انتها پسندي د سوچ ختمې دپاره کار وکړو. ما چې کوم د خپل تنظیم لاندې مونږ یو نیټورک د ځوانانو جوړ کړ په 2009 کې، چې کله په سوات کې طالبانایزیشن ډېر زیات شو، سوات د طالبانو په قبضه کې تللی و، په هغه ټایم کې مونږ دا نیټورک جوړ کړ د ځوانانو، مونږ له یوت پیس نیټورک نوم کې خودو، په دې کې مونږ هغه ځوانان راجمع کړل چې کوم د امن خواهش لري، چې کوم کار کول غوښتل، هغې لپاره به مونږ تربیتي پروګرامونه ارګنایز کوو، لکه ورکشاپ ورسره کوو، سټڈی سرکل بل سره کوو، انټرفیت هارمونی ورته مونږ وایو، یعنی مونږ یو ځای چې کوم ځوانان یو په دې ګروپ کې دننه، مونږ کوشش کوو چې په دې وطن کې کومه تنوع ده، کومه ډایورسټی ده، هغې باندې ځان پوه کړو. نو په هغې کې مونږ د شاعري پروګرامونه هم کوو، پای کې مونږ چرچ ته هم تللي یو، پای کې مونږ د مندر ته هم تللي یو، ګوردواره ته هم پکې لاړ شو، چې کوم ځوانان دلته اوسېږي ټول سره مونږ خپلې رابطې جوړې کړو. خو مقصد زما دا زمونږ دا زیادہ مونږ سره په دې گروپ کې مونږ تقریبا 500 نه زیات ځوانان مونږ سره په دې گروپ کې شامل دي او دا 500 ځوانان چې کوم دي اوس پوری د نور لزر ځوانانو ته ځان رسول دي او د دې امن د تعلیمي پروګرامونو هیڅ جوړ کړی دي.
سما پر دې به هم تاسو سره خبرې وکړو. تاسو د تنوع خبره وکړه چې دغه کوم ډایورسټي ده په دغه سیمه کې باید چې په دغه ځوانان پوه شي. پر دغه به هم تاسو سره خبرې کوو. پر دې به هم خبرې کوو چې تاسو خدا دومره کارونه کوي خو چې تاسو په وړاندې خندونه بیا څه دي. ویسا صاحب یو واری بیا موږ ته ټلیفون په کرخه راغلی دی. ویسا که تاسو زمونږ خبري اوري دوی مقصد د کابل نه د ټلیفون په کرخه دي. نو زما لومبۍ پوښتنه ستاسو نه دغه ده چې ستاسو په خیال باندې امن څه ته ویل کیږي او د دې لپاره ستاسو سازمان د قلم لار بیا څه کار کړی دی؟
مننه مومن صاحب تاسو د مشال رادیو ټول همکاران او اوریدونکو او ګلالی خور ته سلامونه وایم. وایو په افغانستان کې د زورین کرښې دواړو خواوو ته چې د پښتون افغان قوم اوسي د کمیلش کاله پر موږ جګړه روانه او د جګړې په سر نامي قانون ماتول سرزوري د دې ټولو لامل نامي یا ټول مشفون دی. یعنی دا هر څه چې اوس روان دي موږ اقتصاد خراب موږ کې جګړه روانه موږ کې هر څه د نړۍ څخه وروسته پاتې یو د دې لامل نامي جګړه او ټول مشتون دی. موږ په افغانستان کې چې د قلملار په نوم بنسټ د همدې لپاره کار کوو چې افغان ماشومانو ته افغان بچانو ته د ښوونځي د تعلیم زمینه برابره کړو. هدف مو همدا دی تعلیم خپله ټوله راولي کله چې زموږ قوم زموږ خلک زموږ ولس باسواده کېږي هغوی د سولې د امن په اهمیت پوهېږي. دوی بیا جګړې ته نه دي او نه بیا هغه دښمن چې دلته شوم اهداف لري او زموږ قوم زموږ سیمه زموږ خلک دوه یو نوم په بل نوم جنګوي د خپلو شخصي اهدافو لپاره هغوی بیا جګړې ته نه دي. د همدې لپاره موږ همدغه شعار چې تعلیم سوله راولي تعلیم د سولې لار ده تعلیم د امن لار ده د همدې لپاره کار کوو. هر ورځ د ولسونو سره د قومي مشرانو سره د سپینږیرو ملایانو ځوانانو سره دغه نهکاله لس کاله مجلسونه کوو. په جنګي سیمو کې هم خلک تعلیم ته راغولو چې هغوی د دې په اهمیت وکړو تر څو چې دلته امن راشي سوله راشي.
زه ګورم په فیسبوک باندې ستاسو دغه تصویران ګورم ستاسو ویډیوګانې ګورم. تاسو کله کندهار کې استی کله د افغانستان په یو برخه کې کله بل برخه کې هلته کې ماشومانو ته کتابونه ورکوي هلته کې لایبرری تاسو جوړوي نو دا څومره ګران کار دی او ستاسو په وړاندې څه خنډونه دي؟
طبعاً كانت في بلدتي سمت كارت في سم رواني أنت تليس كان جن جلسة كمري أنت تحت أول دير فنزمن دير مشكلات في كذلك تل كانت في هذا الخطاب ترخط برامون في دنور رسمي دلاري المرازلين مرحبا من تيت مراحم تدخل المطبط الخو مراحم كمان تيت هو أيو مثلا دا د فروټه چې د نیولات اندړو له سوالي ته تللې ده مالته د جګړې په یو ځای چې ټارګټ شو. یعنی په جګړې کې راکیر څنګه په موټر ما په مزرو ته کام وکړ او موږ لا رسانې څخه په کښ او لاړ یا د نور او د ژوند ترمیان دوه کې هم وخت نه وو. همدا څو ډله کامیان کې کله یو جنګي سیمې ته دی هلته جګړه روان وي پر لارې بندې وي کله مین الوځي. یعنې څو ډله زموږ د موټر کاروان مخ ته زموږ مخرو مخته او خپل شخصا د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته څو څو ځله تللی یم. بیا زموږ تېر کار په جنګي سیمو او په ناامنو سیمو کې هغه سیمې چې د ښار څخه نه مرکزونو ته خلیلې دي او محرومې دي هغوی ته د تعلیم زمینه نه ده مساعده شوې. هلته وي هلته اسمان جګړه هم ډېره وي څو ځله مې یعنې مهم الوتي څو ځله بمبار شو څو ځله نور څه مشکلات وي کله مخالفین همدا فکر کوي چې دا دولت سره جوړ دي دولت دا فکر کوي چې مخالفین سره جوړ دي. هر څه د خپل دې پښتنې کې
نو وساسه بوستاسه دغه چې ستاسو د اواز کې هم لګستون زره خو چې کله څنګه تاسو ویل چې په تاسو باندې ډزې هم شوې دي تاسو د ماین چاودنو سره هم مخ شوې سي نو دغه خبره ستاسو او سلنه کمزوري کوي.
مومن صاحب مو ځوابي چې دا وطن دا امن په شعار مرادي امن په خبرو مرادي څو نه په خبرو څه شعارونه مرادي دا امن کار وایي دا باید موږ سوله د ژوند هدف وټاکو نه د ژوند امان دا باید موږ تاسو موږ
مننه ویسا صاحب ډیر زیات مننه بوي ډیر زیات مننه بوي کې تاسو د خپل ځین لګ وخوځیږي تاسو آواز کې لګ ستونزه ده ګلالی اسماعیل تاسو راځم تاسو د متی الله ویسا خبرې واورید دوی په څومره سختو کې دغه د خپل مبارزې ته دوام ورکړو د دوی ډیرې ویډیوګانې ما کتلې هم دي نو څه ګوري چې پښتون ځوان څومره لیواله دی او په خاص توګه هغه خلک چې اوس تاسو خبرې اوري هغوی ښه په امن کې دي او آیا هغوی بیا هم خپلې لوڼه سکولونو ته نه لیږي او د متی الله ویسا غوند په څیر دغه رنګ ستاسو په څیر پیغله ځوانان ګرځي دغه سختو حالاتو سره مشکلاتو سره مخ کیږي او خلکو ته چې بچي سکولونو ته تعلیمي ادارو ته ولیږي څه وایي تاسو
بالکل تعلیم خو یو بالکل بنیادی حق دے ټول انسانانو کاغه خزه دا کاغذ نه دی او کاغه حلق را خو تا د ډیر افسوس خبره ده چې په داسې سیمه کې چې چرته جنگ دی الته د متی الله په شان روریان زموږ لګي او رغې د تعلیم پیغام کوڅه په کوڅه باندې خورای او بیا داسې ځایونه دي چې چرته د امن دومره بد صورت حال نه دی خو هلته هم خلک لوڼه سکول ته نه لیږي ځکه چې هغوی ته زما په خیال دا یاره وي که یو جنۍ زیات تعلیم وکړو نو پته نه شي چې څه چل به وشي هغې جنۍ ته حالانکه چې یو جنۍ کله زیاده تعلیم یافته شي نو مونږ دا کتلي دي او دا ثابته شوې ده تحقیق نه هم ثابته شوې ده د مثالونو نه هم دا ثابته ده چې کله یو جنۍ تعلیم وکړي نو هغه خپله هم په ژوند کې ترقي وکړي د هغې ټول کور والے هم ترقی وکړي د هغې بوجه باندې د کور والے ژوند هم ښه شي د هغې د راتلونکي ماشومان ژوند هم ښه شي او د هغې د پوره کلي ژوند به سره ښه کېږي چې کله یو جنۍ تعلیم وکړي بل دا ترقي چې کوم ده نن سبا چې زمونږ خو په هغې معاشرې کې اوس نه اوسېږو که نه چې کومه یو قبایلي معاشره یا نه مونږ په ځنګلونو کې اوسېږو نن چې مونږ کوم دور کې اوسېږو هغې کې تعلیم ډېر زیات ضرورت دی نن دور کې نو که په دې کې ښځه خو نیمه آبادي ده نو چې ښځه نه تعلیم حاصلوي او نه هغه روزګار کوي هغه د معاشرې ترقي کې هغه یو کردار نه ادا کوي نو پوره یو قوم او پوره ملک شاته پاتې کیږي ځکه چې هغه نیمه آبادي تاسو په کور کې بند کړي که هغه تعلیم نه کوي او که هغه روزګار نه کوي نو دا پوره دا قوم ځان سره زیاتی کوي مونږ ګورو مونږ چاړو چې مونږ غریبانان یو مونږ په غربت کې اوسېږو خو بیا مونږ دې ته نه ګورو چې مونږ غریبانان کوي یا که زمونږ ترقي زمونږ نشته د هغې وجه دا هم ده چې پوره نیمه په نیمه آبادي مونږ د بنیادي حقوق نه هغه بندي بند ساتلې ده مونږ په دې باندې خفه کیږو چې کله که زمونږ وګورو چې زمونږ د حقوقو خلاف ورزي سو کوي لکه د یو قوم په حیثیت قوم چې مونږ سره زیاتی کیږي نو مونږ به خفه کیږو خو چې کله مونږ خپل قوم کې دننه کم کمزور تب کر هغه سره زیاتی کو بیا مونږ هغه نخ کاری لکه خزه کمزور تب کر هغه کی سره مونږ زیاتی کو هغه بیا مونږ نخ کاری کی خو که په پاکستان په بجټ کې مثال کې تر باندې خبر پښتونخوا ته کم بجټ ملاو شي کم پیسې ملاو شي بیا به مونږ خپکی کو چې ټول کم پیسې ملاو شي خو مونږ خو ته پیسې کم کو مونږ خو ته سہولیات کم کو بیا مونږ ته هغه نخ کاری کی
سم ډیر زیاته مرنه تاسو دوه مل منو سره نور هم خبرې کومه خو که تاسو خو خو دلته به یو سندره وورو د امن سندره ده
خلکو منی سے جن دم ٹھوپک منی سے دار سخڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دار سخڑی واخلے بال یوستڑی واخلے جن خل دے جن خل دے جن خل دے جن خل دے خل 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 دے جن 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 خل دے خل 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 دے جن خل دے جن خل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سرپ نکرو زوئے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه غاڼې سره راتا و منډه کناوی نرا روان شیرا لکه یو خوب گنای هم داسه بند پو بند کلای دای جون 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 کلای دای ی خلقو 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 کل خلقو منی سی جون دن تا توپک منی سی
د بشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې. نن پر دې خبرې کوو چې ټولنه کې د امن یا سولې ورځ مازل کیږي. او موږ سره په فیسبوک باندې هیله احمدزی او د غراز جاوید صافی، وحید حکمل، عزیز الرحمن، غنی احسان، صفت خان ملنګ، مجید خان او نعمت الله زمان دا ټول و چې سوله ډیره ښه ده او باید چې سوله راشي. خو دوی پر دې لیکل لري کړي چې دغه سوله به څنګه راځي او د دې لپاره باید دوی څه وکړي. اوریدونکو، د دې ورځې مانځلو هدف او د سولې نظریات پیاوړي کول او د دې لپاره د مبارزه کوونکو حوصله بزایي کول یا هغوی تشویقول دي. نو د نن ورځې په ځوانانو غږ خپرونه کې هم موږ سره داسې ځوانان دي چې د سولې لپاره کار کوي. له پېښوره موږ سره د جینکو د پوهاوي یا اویر ګرلز په نامه د سازمان جوړونکي ګلالۍ اسماعیل ده. او همدغه راز له کابله موږ سره مطیب الله وسا د ټلیفون په کرښه دی، د ده د سازمانونو دی د قلم لار. له دې دواړو مېلمنو سره خبرې کوو او تاسې هم کولی شئ چې موږ سره په پروګرام کې برخه واخلئ د ټلیفون د لارې او همدغه راز د سکایپ د لارې او د فیسبوک د لارې. ستاسې دواړو مېلمنو ډېره زیاته مننه. او وسا صاحب، تاسې سره ځمه، تاسې وختي د خپلو مشکلاتو خبره وکړه چې داسې مشکلات ستاسو پر وړاندې باندې. اوس دې ته راځو چې ستاسې دغه کومه مبارزه چې ده، آیا د هغې څه امپیکټ یا د هغې څه اغیزه هم مخې ته راځي که نه؟
مومن صاحب، مننه. دا چې په افغانستان کې کار کول ډېر ستونزمن دی، او بیا په جنګي سیمه کې، په هغه سیمه کې چې هلته جګړه حاکمه ده، هر اور جنگی سیمکی قربانی
ویسا صاحب، نور به هم مننه وی کی تاسو دغه خپل زینو خو ځیګی تاسو آواز خلا هم څه سونځه ده. ګلالۍ اسماعیل، تاسو راځم، تاسو وختي خبره وکړه د ډایورسټی او د تنوع خبره تاسو وکړه په دغه ټولنه کې. تاسو چې باید په دې ځوانان پوه شي که دغه لږ وضاحت وکړي مننه به وي.
بالکل، زمونږ میډیا ته یا تعلیمي نظام ته مونږ وګورو نو هغه یو داسې تصور زمونږ ځوانانو ته ورکوي چې پاکستان کې صرف هم هغه او د هغې په شانت ځوانان ملک دی. دا لکه دا صرف د یو خاص قسم مسلمانانو چې کوم سنی یا وهابي مسلمانان دي، دا د هغې ملک دی. او د هغې نه علاوه په دې وطن کې نور خلق نشته یا د هغې ورسره انټریکشن ورسره نه کېږي. داسې موقع زمونږ کلچر کې، زمونږ په ملک کې نه، چې هغې ته موقع ملاو شي چې هغې هم په خپل معاشره کې دننه نور ځوانان سره ملاو شي. نو مونږ چې کوم د یوت پیس نتورک کې چې کوم ځوانان تربیت اخلي د پیس بلډینګ باندې، امن راوستل باندې، نو هغې کې یو کار دا ورسره مونږ کوو چې هغې مونږ کومه تنوع موجوده ده، مذهبی لحاظ سره هم او ایتنیک لحاظ سره هم کومه تنوع موجوده ده، کلچر لحاظ سره کومه تنوع موجوده ده، هغې سره راښکار کړو ورته. یعنی چرچ ته بوزو، کریسمس وی، هغې سره چې کوم مسیحي ځوانان هغې سره یو ځای ته ومانځي، داشن د مندر ته لاړ شي، نو هغې باره کې معلومات واخلي چې دلته هندوان اوسېږي، هندوان دلته څنګه ژوند تېروي، د هغې څه ستونزې وي یا د هغې
ژوند. خو به داسې خلک نه وي چې تاسو وچې دا د مذهبي پلوه یو ښه کار نه دی، نو هغوی ته به څه ځواب ورکوي؟
داسې اوس پورې داسې نه دي شوی چې مونږ کله هم کړی دی داسې پروګرامونه مونږ کله هم کړی دي ځوانانو سره. نو د ځوانانو همیشه ډېر مثبت جواب وي، هغه دې باندې ډېر خوشاله شي چې هغه ته دا پته لګېږي چې د هغه په شان دلته نو څومره ځوانان دي، د هغه د ژوند ستونزې څه دي، هغه ژوند څنګه تېروي. هغه مونږ چې کله لومړي ځل مونږ شروع کړو مونږ په سوات کې کړی وو، او هغه مونږ داسې نه وکړي چې مونږ یو مذهبي ځای ته تللي وو. شروع مونږ د مشاعرې نه کړی وو، مونږ مشاعره وکړل او په هغې مشاعرې کې مونږ د هر مذهب نه خلک راغوښتل، شاعران هم راغوښتل، او دا شانتي چې کوم اورېدونکي هغه هم د هر مذهب نه راغوښتل. زمون ځوانانو مونږ ته دا وایي چې کله مونږ راتلو دې مشاعرې ته، نه مونږ دا سوچ کول چې مونږ به په فرق باندې کولی شو چې دا هندو دی، دا عیسائی دی، دا مسلمان دی. خو چې مونږ کمرې ته راغلو مونږ وکتل، مونږ خو فرق نه شو کولی، مونږ خو ټول هم یو شانتي وو، زمونږ ژبه یو شانتي وه، زمونږ شاعري یو شانتي وه تقریبا. نو د دې نه چې مونږ دومره یو شانتي یو، زمونږ کلتور یو شانتي، ژبه یو شانتي ده، په مونږ کې دومره یووالی دی، بیا ولې نفرتونه مونږ ته خول شوي دي؟ او څه ځوانانو ته خدای علم هم نه وي نو ورته چې زمونږ په معاشره کې د هغې نه علاوه دومره تنوع شته، دومره مذهبي یا اتنیک تنوع شته. دا هغه یو همیشه ډېر مثبت جواب راغلی، او دا هغه نه پس ځوانان چې کم دی نو زیات حساس شو چې کوم مسلې راځي زمونږ په وطن کې، هغه خلک چې کوم مسلمانان نه دي، کوم مسلې راځي یا چې کوم مختلف اتنیک ډایورسټي، دا د هغه لپاره کې زیات حساس شي. دا هغه همیشه مثبت اثر راغلی دی چې کوم ځوانان نه پروګرامونه کې نه ناست شوي، دا هغه طرف نه ضرور داسې کیږي، یا چې کوم خلک دې پروګرامونو کې خپل نه ناست شوي، دا هغه طرف نه یو نیگیټیو پروپاګاندا راځي، یا هغه ته داسې ښکاریږي چې مونږ څه غلط کار کوو په دې، یا مونږ څه وسترنایز کوو د خپل معاشره یا د خپل کلتور نه مونږ ځو. چې کوم کس پروګرام کې تن نه ناست شوي، نو هغه نه به تاسو کله منفي خبر روانه
وي. ګلالی اسماعیل، پر دغه موضوع باندې اخري پښتنه ساس نه داده چې مذهب کاغه اسلام دے، کاغه بل مذہب دے، کاغه بل مذہب دے، یو مذہب خو هم د یو انسان د نفرت سبق یا درس نه ورکی. نو بیا ستاسو په خیال باندې دغل تغه دغه ټولنه کې دغه په دغه خبره باندې ولی بیا ځوانان نه پوهیږي؟ ستاسو په خیال باندې ستاسو په خیال هم دغه وجره چې برداشت نشته، د یو بل د برداشت کولو، د یو بل د خبرې برداشت کولو، د یو بل د برداشت کولو هغه سوچ دلته نشته، نو ستاسو په خیال هم دغه دغه د بدامنۍ سبب ګرځي که څه وایي تاسو؟
استاذ خبره ده چې زموږ ریاست په ډېر منظم طریقې باندې کوشش کړی دی چې مذهب په یو غلطه طریقه باندې استعمال کړی شي، یو غلط تشریح خلکو ته ورکړی شي، او دا ریاست پرې باندې پوهیږي چې مذهب دلته خلکو ته ډېر زیات نږدې دی. نو هغه ریاست په منظم طریقې
ریاست خو دغه تورونه ردوي، او بار بار وایي چې مونږه د امن لپاره لګي، مونږه د خلکو د خپلمنځي تعلقو د مذهبونو ترمنځ د نفرتونو د ختمولو لپاره کار کوو. تاسو خپل وکتل چې د پاکستان کوم مشران دي، هغه به کله په هولي ته به ورځي، یا دغه راز نور کوم پروګرامونه دي، بار بار همدغه خبرې کیږي
چې کله دی هولي ته ورځي یا د کریسمس تقریب ته ورځي. دا ډېر ښه خبر ده، خوشاین خبر ده، په کار ده چې ډېر ډېر ورشي. خو په ملک کې د امن لپاره صرف په سمبولیک خبرو باندې کار نه کیږي. مونږ له بدا کتلی چې د ملک پالیسی څه ده، د ملک اول به مونږ راخلو چې آیا بدل ده د انتها پسندي ختمول حواله سره پالیسی شته؟ نه، مونږ څخه د انتها پسندي ختمول پالیسی نشته، مونږ څخه یو نیشنل اکشن پلان شته د دهشتګردي ختمولو لپاره. دا خبره باندې ځان کول ضروري دی چې دهشتګردي او انتها پسندي یو بل سره تړلي شوي څیزونه خو دي، خو دې لپاره بدلې پالیسیانې پکاري. ځکه چې دهشتګردي لپاره کېدای شي د ملټري آپریشن په ځای کې چې مونږ به ټارګیټډ ملټري آپریشن او دا بکاو هغه بکاو، دهشتګردانو لار به څنګه ودرو، د دهشتګرد تنظیمونو لار به څنګه ودرو، بین تنظیمونو به څنګه پاتې کوو. خو د انتها پسندي خو سوچ دی، د سوچ خاتمې لپاره یا د سوچ بدلول لپاره یو پالیسی شته. نه، مونږ اوس پورې دا خبره پر سیاسي یا په ریاستي لیول
باندې ډېر زیات وبخي. نېشنل اکشن د ترګری د مخنیوي چې کوم پلان دی، نېشنل اکشن پلان، په هغه کې خو دغه ټول خبرې شامل دي چې د نفرت د خورولو باید هغه خور نکړل شي، دغه راسي د انتها پسندۍ د خورولو به مخنیوي کیږي، رد الفساد دی بیا په دغه لړ کې. نو دا خو ډیر پروګرامونه دي په روان دي.
نه، چې کوم نېشنل اکشن پلان دی هغه ګوري، هغه یو سکیورټي اپروچ سره دی، دا هغه اپروچ یو ملټرایزډ سکیورټي ملټرایزډ اپروچ دی. دا هغه چې کوم اپروچ ته هغه د یعنی موږ ورته وایو چې د ډیفنس داسې اپروچ چې موږ بنوري اپریشن کوم ځای کې کوو.
نه نه هغه کې دا خبره هغه کې د هیډ سپیچ خبره شته هغه کې د هیډ سپیچ خبره شته دی چې د کوم د نفرتونو
ګوره دې د پاره یو جامع پالیسی پکار ده چې هغه په دې باندې خبره کوي چې د تعلیمي نظام نه بدن نه انتخاب پسندي څنګه ختمو په پاکستان کې چې کوم مذهبي تنوع ده دې به برابر حقوق څنګه ورکو دا خبره دا یو جامع پالیسی په نیشنل ایکشن پلان کې نشته. هغه خو ځان ډېر غټه لکه یو 20 پوینټ نور خبرې هم کوي ته انتخاب پسندي ته پاره به موږ داسې پالیسی پکاري چې کریکولم خو پکې چې دا روچت کې کنه دا صرف دا نه چې کریکولم نه به هیډ سپیچ ختمه وي هیډ سپیچ به ختمه وي جوړه خبره ده خو په دې ځوانانو کې بدن نه برداشت څنګه پیدا کوي په دې کې به تنوع برداشت څنګه پیدا کوي دی به ډایورسټي اکسپټنس څنګه پیدا کوي په کریکولم کې به کم قسم له خبرې ټول پکاري جمهوریت پارلیمان څومره مضبوطی په دې کې جمهوریت څومره دی په دې کې خلکو ته د خبرې کولو ازادي څومره ده په هیډ سپیچ په پابندي ولګي خو آیا خلکو ته د خبرې کولو ازادي ورکې که خلکو ته د خبرې کولو ازادي نه د تنظیم سازي ازادي خلکو ته نه د تحریک سازي ازادي خلکو ته نه وي نو دا انتخاب پسندي بیا نشي ختمېدلې او بجټ بیا خبر دي سره تړل شوی بجټ د پاکستان کې د 2017 او 18 بجټ چې کومو په هغه کې زموږ ملټری سپینډینګ چې کوم دی هغه 9% زیات شو. دې ټیم کې جنگ کاروبار د بدی وطن کې بلینز ډالر اف بزنس دغه د بلین ډالر اف بزنس دی چې څومره پورې جنگ یو کاروبار وي نو هغه پورې نه انده پسند دي ختمې دي شي او نه دهشتګردي ختمې دي شي.
دغه ساس خپل نظر دی او زوردونکو تاسو بیا هم ما چې د پاکستان حکومت په وار وار دغه تورنه رد کړی دی او هغه وایي چې منګه د ترګری او هم دغه راز د انتها پسندي یا د سغدرزي د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی او پورته کوو بیا اخري شیبي دي د برخي ویسا صاحب یو ربیا مقصد ټلیفون په کرخه راغله متي الله ویسا صاحب ډیر زیاتو بخې ساسې ټلیفون کې سستون زده په مخه باندې ډراپ کیږي خو اخري پښتنه بس تاسو نن دغه وی چې وس ستاسو څه پروګرام دی او کم ځوانان چې دا وخت تاسو اوري هغوی څه کولی شي د امن لپاره
مننه مومن صاحب زم بخښنه وایم چې تاسو څنګه مو خو خپل همدغه کار نه کاله پر ځاخال ډول د افغانستان په ټول برخو کې مخته و همدا کار به همدا دوامدار وي او دا خو د ژوند تر اخري سلګۍ پورې اقبال چې روان وي تر څو چې د افغانستان هر افغان پښتون بچي ته د تعلیم د زده کړو نجلۍ یو هلک ته زمینه برابروو او تعلیم خپل رسول عمل لپاره کار کوي او پاتې شو د ځوانانو سوله یوازې په بهرنیانو سره سوله یوازې افغان دولت سره په دولتونو سره نه راځي سوله یوازې ولسونه کولی شي تر څو چې ولسونه په یو ملي اجماع سره قومي مشران سپینږیرې ځوانان څوک راونه وځي او هر هغه څوک چې دغه خاوره کې خلک وژني یا ټوپک یې راخیستی وي د هغوی پر ضد باندې ونه درېږي لکه ټوپک سره مدقت او کرکه پیدا نه شي تر هغه دلته سوله نه شي راتلی یعنې سوله یوازې په مشرانو په سپینږیرې په ولسونو په ملتونو سره راتلی شي چې موږ د کور په کور کلی په کلی باندې ګرځو په شعار سره نه په هدف سره تر څو که موږ دغه جګړه پای ته رسول غواړو تر څو دلته موږ یو عمل غواړو تر څو دلته هر ماشوم ښوونځي ته روان وي تر څو دلته موږ هم یو سیار ژوند ولرو د نړۍ د نورو قومونو رقم ژوند ولرو نور له دغه تاریخي نه دغه جهالت نه دغه جګړې څخه ځان خلاص کړو هغه داري چې موږ ملي اجماع ولرو بدون له دولته ځکه دولت که سوله راوستلی دغه اصل کاره دولت څومره خواري وکړي څومره پیسې مصرف کړي څومره پالیسیانو میکانیزم وخواري حل لار نه وه او هغوی تر اوسه پورې ناکامه دي یوازې ولسونه کولی شي په هغه کې قومي مشران او ځوانان په ځوانانو مبرر داري د سولې لپاره د خپل کلي له خپله کوره راشو چې هر هغه څوک چې جګړه غواړي له جګړې څخه نفرت وکړي هېڅوک دې ته موږ پرې نه ځي چې موږ بچان ووژني موږ ښوونځي وران کړي موږ کونه وران کړي موږ سړکونه وران کړي تر څو موږ دلته امن او سوله دایم شي او موږ د نړۍ رقم خوشحاله او خوشحال شو.
ډېره زیاته مننه استاذ دواړو میلمنو نه ګلالی اسماعیل استاذ نه هم ډېره زیاته مننه او متي الله ویسا صاحب استاذ نه هم ډېره زیاته مننه. تاسو موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته یو جهانمن استاذ نه خو وختونه تاسو ته وردون کو دا موږ سره دوه میلمانه له پیښور موږ سره د جنکو د پوهوی او ګرلز په نامه د سازمان جوړونکي او مشره ګلالی اسماعیل وا او هم د غراز له کابل موږ سره متي الله ویسا د ټلیفون پکړ خو او همدې سره د پروګرام دغه لومبۍ برخه پای ته رسیږي او لږ شیبه کې د سپورټس نړۍ ته هم ځو. خود لکه وسندرو
ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ یې. اوس مو اسرار العالمومن د سپورت نړۍ ته بوزي.
د سپورتس نړۍ تر زوړدونکو د ایشیا کپ په میچونه روان دي چې پرون یې شپږم میچ افغانستان وګټلو او بنگلاديش ته ماتې ورکړه، او نن دوه میچونه دي چې یو د پاکستان او بل د افغانستان ترمنځ، او همدغه راز دویم میچ د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ دی. موږ سره د کرکټ ایکسپرت او د پېښور اسلامي کالج د کرکټ کوچ علي هوتی همدا وخت د ټلیفون په کرخه دی. هوتی صاحب، ډېر ډېر سلام شه.
ډیره مننه، ډیره شکریہ. تاسو ښه؟
بالکل، ستاسو دواګانې دي. علي هوتی، که ستاسو خوښه وي لومبیا به د نن په میچ باندې خبرې وکړو د پاکستان او افغانستان، سم خیال لې؟
بالکل، یقینا چې ډیر ښه میچ دی پاکستان افغانستان، ځکه چې د دواړو نړۍ د دواړو ملک هیوادونو خلک چې دینو هغه غواړي چې دا میچ ډیر کلاکیدار میچ وي، ځکه چې د پاکستان انډیا سره او بیا د پاکستان افغانستان سره یقینا چې ډیر ښه میچ وي. نو ډیر خوندونه به تعلق چې خبرې پیو کړو. یقینا چې د افغانستان د لوبغاړو لږ شانتې پاغي ټیلنټ پاک لبل خبرې هم پکار دي، ځکه چې افغانستان په دې ایشیا کپ کې چې کم انداز سره رامخ کې شوی دی، یقینا چې ډیر ډینجر لګي.
او څه به ګوري چې نن ستاسو په خیال باندې د پاکستان لوبډلې چې کومه لوبه وکړه د هندوستان خلاف، او بیا افغانستان لوبډلې چې کومه د بنگلاديش خلاف وکړه د سکاټلند خلاف د سکاټلند خلاف وکړه ازو بخې د هانګ کانګ خلاف وکړه نو څنګه ګوري ننی میشته چې او د لوبډل چې کومه لوبغاړي دی هغه هم باغی هم لګي خبرې او کیسه په خیال باندې څنګه لوبغاړي لري دواړه لوبډلې
کتاسو ګوره نو په ایشیا کپ کې دیزل شپږ ټیمونه او په شپږو ټیمونو کې چې کوم ټاپ ټیمونه وو نو بس سریلانکا او پاکستان او انډیا او بنگلاديش هم پکې راښکاره شو خو دیزل کتاسو ګوره نو د سریلانکا او د بنگلاديش ټیم هغه شانت نه دی چې څنګه په تیرو وختونو کې پاتې شوی دیزل ایشیا کپ چې دی نو په هغه کې افغانستان سر اوچت کړی دی او ځان دانی اومن په خلکو باندې کو تاسو ګوره نو د افغانستان د کرکټ چکم ارتقائی سفر هو نو اغا اغي په ډیرو ستوندو سره په ډیرو سختو سره تیر کړی دی او اوس اغي د کرکټ په دغه راز او رموز باندې پوه شو اغه د ایشیا کپ کې اغه جلک پای کې ښکاری چې لوبه وسنګ کول پکار وی او لوبه څنګه پکار دنو اغه د ایشیا کپ کې دی پلیرانو او خولا او خاص کر بیٹسمینان دا افغانستان بیٹسمین بچو نو هغه با اکثر پداسي ټایم کې پداسي ټورنامنت کې باغه پیل شو نو یقینا چې پدې ټورنامنت کې هغه 200 جی جی
الیک نن میچ ته وګورو نو ستاسو څه خیال لې چې فخر زمان امام الحق او بابر اعظم او دغه راز دور چې کوم لوبغاړي دی هغه با د افغانستان د مضبوط بالینګ خلاف گیم وکي کې څنګه
دا افغانستان یقینا چې بالنګ یې ډېر ښه دی او بیټنګ یې په دې ټورنامنت کې ټول نه هم کوم ستند نو هغه د هر یو ټیمونو هغه بیټنګ آرډر دی او د افغانستان بیټنګ آرډر چې دی نو هغه ډېر مضبوط را روان دی او د پاکستان بیټنګ آرډر چې دی یا بیټسمینان چې کوم دي نو هغه شانتي فارم کې نخکاری څنګه چې د افغانستان پلیران دي نو یقینا په دې دواړو کې چې دی نو د بیټنګ لکشان ته افغانستان پہ لگا حاصل لو پا بالنگ والے دا پاکستان ځکه چې امیر اور عثمان شینواری نو یقینا خو بیا دا دي چې زمونږ د پاره د پاکستان د پاره د ډینجر پلیئر چې کوم دنو هغه بل ایزی کسٹمر به هم نوی د اگر راشد خان دی ځکه چې راشد خان په کوم انداز باندې ګیندونه کوي اور بیګای چې کوم بیٹنګ کړی دی نو یقینا چې د پاکستان د پاره با دا راشد ډیر ډینجر ثابتي کیږي ځکه چې راشد چې دغه د پاکستان ټول ډومېسټک کرکټ کړی دی او په دې سيزونو باندې پوهې دی دا باګه خو دې کې به د ټولو نه اهم چیز چې وینو هغه به فیلډ پلیسینګ وی چې کو پرسته سرپراز افغانستان پلیئر بیټسمنانو ته فیلډ پلیسینګ د دې نو کې سیټ کو یقینا په دې کې بیا د افغانستان بیټسمنان یو سټرګل تر مخ کیږي ځکه چې کم شاټونه چې دی لګیا دی وای نو هغه زمنګ د سرپراز په هغه ځینو باندې ډیر څه پويږي نو په دغه ځای کې کو دی ګراوند لوب وکړه د پاکستان خلاف نو یقینا چې د پاکستان د لپاره به دا ډیر خطرناک ثابتيږي او د افغانستان ټیم چې دینو اغا په دې ټورنامنت کې زویا مچ پاکستان لبدې زل ټول ټیمونه لبل کې خو پاکستان لونن دې میچ کې ډېر ټف ټایم ور کوي
سما او اوس که دغه تر شو د بنگلاديش او هندستان میچ ته نو په هغه اړه ساسه نظر دی
بنگلاديش ټیم چې دینو اغا دوه مضبوط نه دی ځکه چې غي بیټنګ آرډر دې پنه یا تذبذب شکار شي چې او انډیا بیټنګ لائن چې دې ځکه چې پاکستان له په اتو وکټو باندې شکست ورکول او بیا د افغانستان بیلل نو یقینا چې زوی مچ
نه تاسو نه ګوري انډیا علي تاسو نه ګوري چې د پاکستان او د هندستان میچ وغه د پریشر گیم وی ځکه ک تاسو کتلی وي د سکاټلند خلاف چې وبخې د هانګ کانګ خلاف چې د هندستان کې میچ هغه دومره خنو لکه چې څومره د پاکستان هغه خو بیا هغه څه ونه شول د پاکستان او هندستان ترمنځ هغه میچ چې کوم هغه ریزلټ سود هغه نه الټه بیا مخ ته رااله نو څه ګوري چې دغه د فشار یا د پریشر یو گیم نوی د پاکستان او هندستان هغه
د پاکستان او د هندستان د میچ د پرشر چې دغه دا ولی اکثر پاکستان نو پلیران اخلي په کار دي چې انډیا پلیران مخلي په چمپیون ټرافی کې غوسره پاکستان ګټلې دي په غټ ټورنمنت کې نو هغه یا په غټ میچ کې نو هغه د فخر زمان وجوه فخر زمان باندې هغه بالکل هغه سیزونه ورله وکتل چې دی کم دی کې کمزور دی او په هغه سیزونه باندې هغه آؤٹ کړ. نو یقینا پریشر په کرکټ کې اغېستل زموږ تر څو پورې به خلک پریشر اخلي دونه کرکټو کې دومره ډېر هغه کې نو پاکستان
بیا ستاسو په خیال پریشر اخلي. نو ستاسو خیال څه دی چې څه کمزوري دی د پاکستان بیا
د پاکستان دا چې زه تاسو ته مګر د انضمام الحق دا خوري چې دی د امام الحق نو دا خو د یو پرچی سیستم دی د هانکا د کمزورو ټیمونو خلاف لوبي او چې کله د فرحان صاحبزاده فرحان د غراشي نو هغه په داسې د آسٹریلیا خلاف په ټی ٹوینټی کې ولوبو هغه بارک پاغه یو میچ باندې نو دا لکه لګیا دی نو هغه په وجه باندې غتی دی فخر زمان اوم سٹیبل کیږي نه ځکه چې هغه یو پرچی اوپنر وسره لګیا دی نو په هغه وجه باندې پاکستان ټیم اوپننګ چې دینو هغه ځکه نه چټ کیږي ځکه چې هغه یو ټوک ټوک والا پلیئر دی بل لای چې سټرایک ریټ دا هغه تاسو ګوره د کمزور ټیمونو خلاف هغه لګیا دی رنز کوي د نورو ټیمونو خلاف هغه رنز نه کوي نو په هغه وجه باندې پاکستان د سر نه یو دغه راشي یو مسله ورته راشي اوپنر آؤٹ شي اوپنران آؤٹ شي لاندې میډل آرڈر اوم بیا ویریږي نو دا مسله چې حل کیږي زما په خیال باندې د پاکستان د بیټنګ نو هغه بدای چې فخر زمان لا ټیک ټاک اوپنر لګ درې اوپنران تاسو ساتي نو ولې ساتي دا غلط چې تاسو خامخا په ټیم کې اچول غواړئ نو په ټیسټ کې ولو په ټی 20 کې ولو په ایشیا کپ د پاره زما په خیال کې د پاکستان د اوپننګ دا جوړی زما بالکل نه ده خوښه
او دا شاهین اپریدی سم خیال له شاهین اپریدی بنن ولو به پاکستان کنه
پکار دا چې نن د افغانستان خلاف ولو وای ځکه چې دا غه هایټ دی او د افغانستان پلیرانو کم هایټ چې دنو غه کمزوري دی بل دا چې دی په بره شاټونو باندې کمزوري دی او په لو هوګ باندې دی کمزوري دی نو یقینا ځین چې پاکستان او کو لو بول غواړي نه شین چا دی ولو وای او هغه بول ټیک ټاک ځکه چې الریډی دی ټول یو ځای لو وکړی دا نو شین چا او په دې په دې ټول سکلز باندې پوي وی چې دی بسنګ اوټ کول
سم او نور ستاسو په خیال نن به د میچونو چې کوم ریزلټ ته هغه ته څنګه ګوري ستاسو په خیال باندې ستاسو نظر څوک څوک به ګټي؟
یز زم چې د پاکستان او د افغانستان دا کوم میچ زیرو دا زم چې تاریخ بدل کی او افغانستان وګرځي نو کله زکه چې په کرکټ کې دا به یو نوې خپل هغه کار شي زکه چې افغانستان لپاره ګټل یقینا خوشاله خبره ده ځکه چې دونه ښه روان دي اور ځوان چې وګړي دویم دا دی افغانستان ټیم منیجمنت لا پکار دی چې دا راشد لګ ډیر لیټ ډیر په لیټ نمبر باندې را لیږي نو کم از کم چې څلورم او پنځم نمبر باندې سیټ کی ځکه چې دا غو بیٹ کی رنګ نشته او دا غي پیدا ته نن چې ته کی نو قبول
سم ډیر زیات امر نه علي هوتي تاسو موږ خپل وخت راکو یو جهان من اساس نه
ډیر من اساس ډیر من
اذن کو دا موږ سره د کرکټ ایکسپرت علي هوتی دی موږ سره له پی خبره د ټلیفون پکر خو تاسو د خبري واره دی هم دې سره ځوانانو غږ خبرونه هم پاتې رسیږي خپل قربا اسلام مته اجازه ورکړي د الله پامان
کنو د ټولو لس جانا بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش بولس جانا کنو د ٹولو لس جانا بش جانا 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 پشور کی زنی زنی آواز نا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجڑو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش پولیس جانان کنو د ٹولس جانان بش پولیس جانان کنو د ٹولس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانک حلتا شوی ارزان بشی دخپل پر ہر درد سو گلو نجبا سکا اخپل گل بشی د گل دا خاندان بشی داتل اخپلا نم دمرا لری ولی تختی داتل اخپلا نم دمرا لری ولی تختی بس خوک زانتا دی افغان ویل افغان بشی